أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د دروغو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري.
دروغ متاسفانه یو بد صفت دی او منفی صفت دی، او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي، ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک یې احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي، او دغه دروغ چې دی دا انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي. او ګناهګار انسان طبیعي خبر ده چې نو هغه که الله ورته عفو ونه کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وایي او د خپلو خبرو ته متوجه کیږي نه، د خلکو په مخ کې د دغه شخصیت د منځ ځي. او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی، ځکه منافق هم اذا حدث کذب، کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وایي. او دې مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وایي دنه نور هم دروغجن پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف د عبدالله بن عامر نه روایت دی، د وځ کوچنی وم زم د مور سره وم، امور ماته و چې راشه واخله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پوښتنه وکوله چې ستا په لاس کې څه دي. نو زما مور ورته وویل چې زما په لاس کې خرما ده، کجوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چیرته ستا په لاس کې چای نه وای نو ته دروغجن وې. دا د ماشوم ته دروغ ویل. نو طبیعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري، خلک یې احترام نه کوي، خلک قربان باور نه کوي او خلک ورسره معامله نه کوي، ځکه دای پرس کې دروغ وایي. بزنس او په تجارت کې هم دروغ وایي او بځای قسمونه خوري، په کار کې هم دروغ وایي. او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی. خطرناک ترین دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وایي، یعنی د الله جل جلاله من حیث خالق و نه مني، او بیا ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ وایي فليتبوا مقعده من النار، نو هغه خپل ځای په جهنم کې دور نه ځانته کوي.
کدار تو وای چې له دروغونه نورې څومره ستونزې را پیدا کیږي. مثلا دروغجن انسان چل کوي، دوکه کوي، فریب کوي، په هیڅ شي کې صادق نه، نورې څومره ستونزې را منځته کوي.
لختاش مهرباني وکړه، دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشه ده. رسول الله سمته صحابي راغی ډېر زیات ګناهونه کول، نو دا ورته وی چې یو شی زکول شم چې هغه ونه کوم. په ټولو ګناهونو کې شراب شکل دي، زنا کول دي او نور زیات مسایل ورته وې. نو ورته وی چې ته دروغ وایه امدا یو کار د پریدا. نو د رسول سند مجلس نه راوته چې کله د شراب چکلو وخت راغی، نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څنګه نه پوښتنه وکوي چې چیرته وي او څه وکول. زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی هلته، او که رښتیا ورته وایم نو دا خو ته به خبر د خلک دا شی نه خو کوي. همداسې د کومې خل سره ارتباط وو دغه وخت راغی، نو همدا خبر ورته یاد شو چې خلک خو بیا زه شرمېږم او خلک د ما دا غلطي او فول ملاحظه کوي. د نورو ګناهونو وخت راغی، نو همه خبر ورته په یاد شوه. نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله ته هدایت وکولو. نو هر هغه څوک چې دروغ وایي دا کفایت کوي چې هغه به شخصیت انسان وي، نو هغه غرور وي او که چیرته خور وي خلک ور باندې باور نه کوي، د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري، خلک ورته احترام نه کوي، د خلکو ورسره معامله نه کوي، خلک ور باندې باور نه کوي. حتی که دای په ستونزه کې هم وي، دای په چیرته په مشکل کې هم وي، نو خلک ورسره معامله نه کوي. نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري، نو دای خپل یو قسم ټینشن کې اوسېږي، یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي. نو د خپل د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغیز لري. نو نشي کولای لکه څنګه چې د ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مختبوزی، نو د دا ټول ژوند د چل فکر او پربنه ډک وي. همیشه د پاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکه وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راوخلي او استفاده وکوي، او څنګه دا وکولی شي چې خپل ځان برستیج ورکړي، ځان ته خپل ځان لوی وکوي، د مثال په توګه باندې خپل ځان پوی وکوي، خپل ځان پیسه دار وکوي. بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي، کرایي موټر او بس یو فایو سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرای کړی د چا سره کومه بزنسي معامله لري او چې اګریمنت ورسره لري، نو خپل میلمانه هلته استقبال کړي او بعض خپل ملګري ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وښيي چې دا زما سکیورټي دی او دا زما سکرتریات دی او دا زما هغه دی په اصطلاح باندې هغه خپل بسټیج مزاور بسټیج ورته ښيي. بعض خلک په داسې دروغو باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې دا زموږ ستاسو لومړی په دین کې حرام دي. او لکه مخکې چې ما تاسو ته رسول سلام وایي چې المؤمن لا یکذب، مؤمن دروغ نه وایي، کیدای شي بله ګناه وکړي، کیدای شي شراب وڅکي، کیدای شي غلا وکړي، کیدای شي بله ګناه ورنصار وایي، خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي. او حتی که چیرته د یو انسان سر هم ځي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د ده په عقل باندې ډېر زیات یو شی هم ګټه ورته رسیږي، نو بیا هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره، ځکه چې دغه دروغ چې دی د انسان هلاکت لپاره کش کوي، د فجور او فسق د طرف ته کش کوي، او د دوه نهایي نتیجه چې دغه به متاسفانه چې بیا جهنم دی او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي د ده ټول هغه ژوند چې وي هغه متاسفانه هغه بیا مزور وي او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي متاسفانه د خلکو په مخ کې هم ځان لري، الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دی ورخه نه لري او د ټول اعمال چې دغه الله جل جلاله نه قبلوي، ځکه چې دا د نفاق یو علامه ده، د منافق یو علامه ده. هر څه چل واله او پریب او په ظاهر کو باندې دغه انسانانو وایي چې چلاکه یم او زه پوه یم او زه زکات لرم، خو په حقیقت کې دا بدبخت انسانان دي او دا زکات نه دی او نه چلاکي ده، بلکس د خپل ځان هلاکت ته کش کول دي.
بله ډاکټر صاحب، راځو اوس دې ته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی. اول به په خپل شخص په ګټو خبرې وکړو، بیا کورنۍ ته او ټولنې ته. په فایل کې به درته وایي چې په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامیدلی سي.
هغه څوک چې صادق وي او رښتونی وي هغه د خلق خوښيږي، خلق غاړي چې ورسره معاملې وکوي او خلق غاړي چې ورسره ناشته پاسته وکوي او خلق غاړي چې دغه خبرې واروي او خلق غاړي چې واقعا دنه ګټه واخلي او دته ګټه ورورسوي. موږ تاسو الله امر کړی، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اي خلق تاسو ایمان راوړی دی الله نه ورسي او د رښتونو خلق سره تاسو اوسئ. یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مو اوسئ، تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل دي رښتونو خلق سره تاسو باید ولرئ. نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکۍ د دروازې خلاصوي او دا رښتونکی انسان چې دی هغه ځای د انبیاو سره دی. او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ورباندې وحی راغله، نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وویل چې کلا لا یخزیک الله ابدا، حتما الله بریا درکوي، وي ته بریالی، الله دې نه شرموي، ځکه چې ته په خپلو خبرو کې دروغ نه وایې، ته صادق الامین یې. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لقب و، د مکې مکرمې قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې دی پیغمبر شي هغه ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی. نو ډېر زیات د قرآن کریم آیتونه دي او د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید رښتیا اوسېږي. واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، سوره مریم سوره پنځم نمبر آیت دی. اسماعیل علیه السلام د نور پیغمبرانو ټول رښتونکي وو. نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي، دای خو لومړی ګټه دغه ده چې د انسان خپل صحت یې جوړ وي او خوشاله وي، داسې د ټینشن ژوند نه لري، ځکه چې د ټول ژوند یو قسم وي، د دوه مخیزه ژوند نه لري. یا په بل معنا باندې چې چې د په ژوند وي هغه په خوله باندې هم دی. الله جل جلاله برکت اچوي د خبرو کې، د په کاروبار کې، د په بزنس کې، حتی که چېرته تاوان هم وکوي، رښتون کوي، به ځای قسمونه ونه خوري بزنس او کاروبار کې، الله جل جلاله د په کاروبار کې برکت اچوي. الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورسور کړی وي، ځکه چې دای مطمئن دی د خپل خبرو نه، د خپل وعدو نه او د خپل شخصیت نه. نو دا یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې. نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي، په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل وکوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول الله ورته څه باندې امر کوي هغه باندې د کښنه چورته نه کوي او نه کوي. او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسېږي او د خپل کورنۍ سره صادق اوسېږي، د خپل ملګرو سره صادق اوسېږي، دا به د خپل ټولو ملګرو دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې دای به یو ښه شخصیت وي او دای به یو مطرح وي، یو الګو وي، او نور خلک به د دې نه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي. اکثره خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضی منفي خبرې لیکي او بعضی دروغ لیکي، نو دا دروغ که سوشل میډیا وي او که چیرته واقعي همداسې مسائل وي، نو انسان هر چیرته باید صادق اوسېږي. هغه که چیرته په لیکنه کې وي، هغه که چیرته په سوشل میډیا کې وي، هغه که چیرته په بزنس بزنس او تجارت کی وی کی چرته کور کی وی چترتو د خپل مطمئن او نور محاول ته هم د اطمینان ورته ورکړي او د خلکو صادق او رښتون ک انسان خوخیږي او ورسره معامله کوي او بلعکس هغه انسان چې دروغ وای او انسان چې صادقانه دی دغه خلک تختی.
بل ډاکټر صاحب تاسو ډیره کی خبره ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې دروغ ډیر نشریږي. یو مشهور خبر مونږ په تاسو لرو وای ترغه چې رښتیا راتلل دروغ کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه چي څومره خلک یو لبل لري کوي او د عذاب به بیا څومره وي.
رسول صاحب موږ تاسو امر کوي چې دع ما یریبك الا ما لا یریبك فان الكذب ریبه والصدق طمانینه. وای هغه شی چې تاسو په شک کې اچوي هغه ته پرېږده او هغه شی وکوه چې تاسو په شک کې نه اچوي او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي او د رښتیا ویل چې دا اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی چې الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي نو جهنم یې ځای دی او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاورې وشانل او خلکو ته دروغ نشر کول او دا په حقیقت کې کشکیږي او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی څپساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمای په ولا وو چې په ټوخ باندې درو باندې ویل چې راشي غراغي لورا او ستاسو رمای وخړه او چې ویل چې راشي لورا غي رمای ورنه باش کوي خلک به ټول ورته ولا وغه نو د وښې د ټوخ سره کوم یوزل دوزل په درېم ځل باندې لور ختم راغلی وو او د چې ویل خلکو خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وای خلک هغه پیژني هغه بیا ملاحظه کیږي خلک دغه خبره نه مني او د خلکو منځ کې هغه بد مری کیږي او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي. هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي باید هغه سره هم باید صادق اوسي او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. د دې انسان په کار کې برکت نه وي په ژوند کې برکت نه وي په صحت کې برکت نه وي نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند خړی. نو دغه انسان چې دروغ وایي دا خو د مړي مثال لري. دا متاسفانه چې د دې زونه د دروغجن انسان زونه مړ دي. نو دا بیا ښه خبره ده چې به خې ژوند ونه لري او دا چې یو انسان خپل پویږي چې دا دروغ مو حلاکت تکس کوي او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی د ما لپاره ژوند دی حتی که په کتاب انسان سر هم ځي بیا انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترینینګ کړي. علما کرام وایي چې بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري هغه داسې د صلح په خاطر باندې دوه انسانان سره وړاندې او یو انسان ورځي هغه ته وایي چې دا فلانی چې دی ستا په مقابل کې خو ډېر ښه نظر لري او ډېر عالي نظر لري او ستا سره هستن ستونزه نه لري. نو علما جواز ورکوي چې دغه دروغ چې ده چې د مصلحت په خاطر باندې د دوه زونه غاړې سره رلند کړي دا جواز لري. یو همداسې په جنګ کې دروغ ویل هم وایي دا جواز لري چې تر څو جنګ وي او انسان هو غاړې خپل دښمن باندې قوي بشي. بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د ښځه او د خاوند تر مابین هم په داسې حدود کې چې حدود کراس نشي نارینه کې خپلې ښځې ته د مثال په توګه باندې د ښځې بعضې طلبات یا نشي پوره کولی دی ورته شخص صحیح د زبردست وکړم یعنی په یو خاص حدودو کې که دروغ ورته ووایي دی هم ان شاء الله چې حرج نشته. خو داسې نه وي چې د انسان ټول ژوند دروغ وي او د دې اهداف ډېر سپېڅلي دي. پاک دي چې دوه زړونه سره نږدې شي د ښځې د خاوند تر مابین محبت زیات شي د دوه انسانانو تر مابین محبت زیات شي مینه زیات شي مینه خپره کړو. په دغو وجه باندې یو مصلح انسان کولی شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ ووایي. بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ او مختلف دروغ سره کړي او زلف مروز ده لوی شی لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډارېږي بیا وروسته لیکي چې دا پلانکی روز ده او د سپین دروغ دي. سپین دروغ یعنی مطلب دا چې دا جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیړ وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کېږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب یو شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو رښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دا هلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان غلط انسان دوکه باز انسان څه رقم درک کړي څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کیږي؟
دغه شک نشته چې کېدای شي په یو وخت پورې دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نورو خلکو په عقلونو باندې لوبي وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه وانتیر کړي خو حتماً پیژندل کیږي. نو دا ډیره مهمه مسله ده. زما ټولو دوستانو دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسیږي او دغه تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یوه عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کیږو او هغوی سره سلام کلام لرو، او بله دایره ده زموږ ستاسو هغه لنډ کوم کسان چې په دفتر ملګري او د مثال په توګه باندې بد ځنې دوستان دي لنډ، د هغې نه لنډه بله دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ ستاسو کورنۍ دایره ده، د هغې نه بله دایره ده په کورنۍ کې هم ځینې انسانان ډېر لنډ دي او ځینې انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه خبر دغه ده چې د هر چا سره معامله ونشي مخکې دنه چې انسان سفر ورسره نه وي کړی نو هغه باندې باور ونشي، یا بل لس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نه وي شوې هغه باندې باور ونشي، ځکه د انسان پېژندنه د خپل تخصص دی. دا یو لوی کار دی او سخت کار دی، او نن سبا متاسفانه چې ډېر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي، متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې دا تعبیر وانځ ډېر معذرت غواړم چې هغوی ځناوران دي متاسفانه، چې بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بل هم ابل د انعام د حیواناتو نه هم هغوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډېر ذکي او ډېر هوښیار اوسېږي، د هر چا سره باید معامله ونه کوي، په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی د هغې سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپله یو عادت چا سره تعامل کوم د هغې هغه جنر زه رامعلوموم چې ته څوک دی، د اصل څوک دی، د چا ماته رامعرفي کړی، ځکه دا ډېره زیاته مهمه ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي یو د ټیوټي پروګرام دی، یو ترینر دی، متخصص د بحرین د هېواد نه دی، زه اوس ورته معرفي شوم تقریبا څو میاشتې وشوې، خو چا چې زه ورته معرفي کړی دی دوی ورسرفای دی تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو د هغه نه ما په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستو چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی، ډېر زیات انټرویو مې ورسره وکړه د هغه د ملګري سره. د هغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله، ته چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژني چې د بکګراوند څنګه دی، نو طبیعي خبر ده چې داسې انسان باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي، خاصتا د معاملې په صورت حال کې، ډېر زیات باید هغه وکوي، تاکید وکوي دغه جر، دغه اصول، دغه ټول شی باید په ځان ته باید اکرا معلوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبري وشوه. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله عتید. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درگو سمندر کدی راتا در دنیا زمم شنڈ دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہسی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے اوباسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانے میرا پی گی وار خطا دی راتاؤں میں توفانو نا دی دجوند د گلستان مرمد کندن نا کاندے سوکم مرمد کندن نا کاندے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد کندن نا کاندے سوکم مرمد کندن نا کاندے سوکم پوتنا کې منورتا دګرځې دون لری د پوتنا کې منورتا دګرځې دون لری رجانان کلی ته یو ګام دې سوتم رجانان کلی ته یو ګام دې سوتم محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد کند نہ کام دے سوکم امر مد کند نہ کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد کند نہ ناکام دے سوکم امر مد کند نہ ناکام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسنگ خوگی خوگی شی زما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد کند نہ ناکام دے سوکم امر مد کند نہ ناکام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد کند نہ ناکام دے سوکم امر مد کند نہ ناکام دے سوکم
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
خپوهیږي چې برباد يم اوس د درد کور بنیاد یم لاس می پورته کوي په حق کې زمرحوم جلال آباد یم یارت چی پکی نه دنیا خاد زنا خادم د جمعې وزونو زکا ما وی سبتا تیار یم تا دا فکر چرته کړې پلر مال منم ورکو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزه اصل کیم زاوزه هسیخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه هسیخ کارو تاوزه هسیخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه هسیخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه هسیخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه هسیخ کارو تاوزه هسیخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
زرو نماتیگی خو بیغا گوال زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گوال زرو نهای زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری لکه دل می غنم غواری بارانو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گول زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گول زرو نهای د زرا ترانش دیکړه سترګې د زرا ترانش دیکړه سترګې د زرا ترانش دیکړه چې پکې و ګورې د سرو بینو دندو نه آئے
د آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام ته شراغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبریال سره خبرې کوو چې دای مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولی سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ یې د افغانستان د طبیعي ښایستونو نندارې ته خلک رابللي او ښایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د آزادی میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یاست؟
ډیره مننه صالح صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه همداسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار شای دیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورثه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کوه، او مالته خبریالي کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته، هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپله مور د چا یادېږي، او هم وطن یادېږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ دارې سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا دا 8-9 ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درینه یو ځایی سړی و چې موږ ورسره هلته 2 شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کوو. نو هغه ما ته زنګ و او په واټساپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې، په 10 کالو کې موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي، خو هغه سې چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبريالي می کولای شو، مسائل می راس پړلای شو، نو هغه دلری نه سخت ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د امغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زبر د وطن نه لری ما، او زه غواړم چې د امغه خلکو سره بیا په تماس کې شمه او بیا ورشمه، بیا هغه مسائل رپورٹ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته ده، هغه دا ده چې دا ستونزې چاته وې لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وې نو هغه به دی ویل د چارواکو نه به په نظر واخسته. اوس مشکل دا ده چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لید فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل، مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده، دا خو عمومي مسلې دي، خو زه بیل کې څنګه راواخستلی شم؟ کنه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې راغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټول ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخت ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته، او بالاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا، هغه د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله، او بالاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلی دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په اخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلی دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه، دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټې ورکوټې مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي، مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دی پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی، او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلان شروع کو نو ما سره څنګه خبريالان نه سماته وي چوروره دا خو ته چوکاټ کې نه زیدا رپورٹ خو چې د درې برخې لري کنه چې پیل دې منځ دې او پای دا موتل چې کزه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راوونه باسو نو مونږ د قصې سم خلکو ته نشو خودلې ما تر ډیره کوشش کړه دې چې ز خپل گزارشونه د وی ورکوټ مسلې نه د وی زاوینې را پیدا کما او زه چې غټ استونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول اغه د پاره د زاوی مندل ما ته ډیره سخته مسله و او کله چې به می زاویه پیدا کړل نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړول شو رپورٹ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کوم مسله نه ده مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسول شي او څنګه خیر رسول شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي نو تک خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کیږي وای دا خود ټول افغانستان مسله ده دا خود ټول د دې ولایت مسله ده د ټول نو مونږ چې کله پلو ماتو مونږ خلکو ته معلومات د سلاري نه رسو چې هغه خلک متوجه کو نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پلو نه وتلی دی پولی تر ډیره ماتې شوي دي هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولی ماته یو پولی چې ماته شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په موثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي
تاسو د خلکو یادونه وکړه کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مونږ نه پیژندل خو خلکو تاسو پیژندلې درناوی درته کاوه خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې خپلې ستونزې در سره شریکولې دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس در کاوه
سالی صاحب زه ډیرو منطقو ته تلیم او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریالانه به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي کنه خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل ما ویل چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي هغوی ته لاړ شم او د هغې گزارش واخلم مونږ یو وخت غته لاړلو د کونړ یو دره ده د کونړ په نوابات سره یو دره ده باډیل ورته وای باډیل درې ته لاړو مونږ گزارش جوړو هلته د حیواناتو کلینیکو خو د انسانانو نه و د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی د انسانانو نشته دی نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي مونږ چې کلال ته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو نو هغه فکر کاوه چې زه ګنې لکه مشر کسې ما لکه د پاخه عمر سړی یم نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ داسې راشئ نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی نو بیا پسته هغې خلکو زما قدر شروع کړو نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي مثلا یو وخته پورې خبریالي وکړي بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم ولا داسې دي مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم زه اوس هم ډیره مینه لرم پخوا مې ډیره مینه لرله او زه باوري یم چې تر ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي ځکه چې خلک تاله عزت درکوي ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي ته هغه احساس چې زه یې کومه هغه ډیر خوږ دی او دغه احساس ما زبډی رستړو لری منطقو ته لاړلم، خو ماخام کې چې کله راغلم گزارش به مخبور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم، دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته. او رښتیا نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمن او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په عامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا هغه پمدی ډیره خراب شوه چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د غوي د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه هم دا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د را ایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واری تیر شي. نو که د دې نه موږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره ښه شوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټي ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره موږ مخامخ وو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوز د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما وویل چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ما ته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو. دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوي؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وی؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې موږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بله غازی صاحب، بیا د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې، کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته او دا ما سخت ځوروي. زه ډېر کله وایم چې کاش زال ته وای، کنه زال ته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قصه ما دغسې 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 راخیستی وای. زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا هم یو غټ مشکل دی. نو د صحیح خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحي د خبریالۍ سره ده او زه غواړم چې وزمه پسې، کنه مسایل ما ته را نه شي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا هم تاسو خپله هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله
غازی صاحب. په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټوکې لیلی دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. هلته د منابعو مندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته ښیې. که ته چېرته یوه انټرویو هم وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولی شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره د ژورنالیزم د آیندې دپاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ کنه، نو دا هم د خبریالانو دپاره هم د رسنیو دپاره هم د رسنیو د کور دپاره دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډېر وخت منبع نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه ګزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالی وس وخت کې ډیر سخت پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبریالان بیخي داسې یو حالت تر اوسه دي چې دوی بیخي په کور کې نه یاد دي وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کی. نو دا ډیره سخته ده چان یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورواړتې. نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرف خبرالی وکی؟
سالی صاحب دا سخته ده، اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي، نو زه ډیر پکې حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسې، یوازې په دوه درې سرچینو باندې اتکا نکی او لک تر لگا نور خلق پیرا وغږی، نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څو کی. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. سپویګم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دی لک تر لگا دی ته وګوري چې دا مسلک ده او دا کم استخباراتی یا دا کم لور نه ده. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل طرحه ده باید کوشش وکړي. مونږ چاته نشو ویلای صالح صاحب، ځکه چې د حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دی او زور سره تماس کې، ما غوي د لپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نن خدای په خاډه آباد لره، تشکر.
نرے پارا پاس پر بڑے بار گنا جب رے کھلتا نصیب رب